د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زمونږ غږ له ازادي رادیو څخه اوریدل د خبرونې لومړۍ نیمایي د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه ته ځانګړي شوي، او په دویمه نیمایي کې به د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام چې امان الله میرزي چمتو کړی د ته وړاندې شي. په مهمو راپورونو کې اوري چې د القاعده مشر د طالبانو له مشر څخه بیعت اعلان کړی، خو افغان حکومت وایي د دغه تروریستي ډلو پر ضد به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. نور راپورونه هم لرو، خو اوس به رحمت الله افغان لند کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د کورنیو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له نوي مشر سره د القاعده ډلې د مشر بیعت کول نوي خبره نه ده. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي او یو شمېر کړي په ننګرهار ولایت کې د داعش او طالبانو فعالیتونو ته اندېښنه ښودلې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له نوي مشر سره د القاعده ډلې د مشر بیعت کول نوي خبره نه ده، او افغان حکومت دغه ډلو په وړاندې د مبارزې او د خلکو نه د دفاع په برخه کې ژمن دی. د دغه شورا ویان تواب غرزنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیره کې نه یوازې القاعده ډلې له طالبانو سره مرسته کوله، بلکې تل به یې له یادې ډلې سره لا نږدې کار کاوه.
دولت افغانستان گروه تروریستی القاعده، گروه طالبا، سایر گروه های تروریستی منطقه بین المللی و همچنان داعش را به عنوان گروه های حراس افغان و تهدید به امنیت ملی افغانستان معرفی کرده.
تر دې مخکې رویټرز خبری آژانس ویلي و چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو غږیز پیغام کې د طالبانو له نوي مشر هیبت الله اخونزاده سره بیعت کړی دی. د مشرانو جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړي په ننګرهار ولایت کې د داعش او طالبانو د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي. په دې اړه د یو شمېر سناتورانو له اندېښنو وروسته د جرګې مشر فضل هادي مسلمیا له حکومت وغوښتل چې د دغو وسلوالو ډلو ځپلو ته جدي اقدامات وکړي.
دغه قتل چې په هر انګېزه او هر دلیل وي، دا یو نه بخښونکی جرم دی. موږ دا کلک ټکو غندو چېرې دغه کسان او
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم وویل چې د دغو ډلو کسان د ننګرهار ولایت په جنوب ولسوالۍ کې په ازادانه ډول ګرځي راګرځي. داش ډلې وړمشپه د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ پر امنیتي قومندانۍ حمله وکړه چې د هسکې مینې امنیت قومندان او شپږ پولیس پکې ووژل شول. د خړو نړیوال سازمان په پام کې لري چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 3.9 میلیونو هغو کسانو سره چې خوراکي خوندیتوب نه لري مرسته وکړي. د دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې راغلي چې تر ډیره هغه کسان چې له طبیعي پیښو اغېزمن شوي دي له دغو مرستو به برخمن شي، او په ځینو سیمو کې به د ښوونځیو زده کوونکو ته هم دغه مرستې ورسیږي. سرچینه وایي چې د نړۍ خوراکي سازمان به په روان کال کې په دغه هیواد کې له 4 لک څخه زیاتو کورنیو بې ځایه شویو لپاره هم خوراکي مواد برابر کړی. د افغانستان اړوان خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له نوري اس نوري څخه واوري.
د عراق پوزنن ویل چې د فلوجل ښار د ملکیانو د وتلو لپاره لومړنۍ نسبي خوندي لاره مسون کړې ده. دغه ښار چې بغداد ته نږدې د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دی، د عراق پوز د بیرته نیولو لپاره له 2 ورځو راهیسې عملیات پیل کړي دي. د ګډو ځواکونو د عملیاتو د قوماندانۍ ویان جنرال یحیی رسول رویټرز ته وویل چې دغه خوندي لاره د فلوجه په جنوب لویدیځ کې ډاډمنه شوې ده. د هغه په وینا مخکې هم خوندي لارې رامنځته شوې وي، خو د خوندیتوب له پلوه دا اولنۍ تر ټولو ښه امن شوې لاره ده. د دغو عملیاتو یو بل ویان برید جنرال سعدمان په دغو عملیاتو کې د پرمختګ خبره وکړه او وی ویل چې د تروریزم ضد جزوتان په کې د پام وړ رول لوبولی دی.
هم الان متواجدين وهم في المقدمه
د تروريزم ضد پوزيان دغه شهر ته داخل سي وي دي. دوی وظیفه دا ده چې شهر ته دننه داخل سي او راتلونکو امنیتي ځواکونو ته زمينه برابر کړي. خو بیا هم که د جنگ په میدان کې وضعیت بدلیږي، د دغه پوزيانو ستراتیژیک اهداف هم د بدلیدو وړ دي
تبعا لظروف المعركه.
ویل کېږي په فلوجه ښار کې شاوخوا 50,000 ملکیان بند پاتې دي. د بنگلاديش چارواکو په هیواد کې پر اقلیتونو او فعالانو د مخ په زیاتېدونکو حملو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې په وروستیو ځپونکو عملیاتو کې په زرګونو مشکوک جنایتکاران نیولې دي. د پولیسو ویان کمرولاشان نن وویل چې پولیسو شنبې او نن د 15 اسلامي افراطیانو په ګډون له 5000 زیات کسان نیولې دي، اکثره توقیف شوي. د وړو جنایتونو سابقه لري. هغه وویل راتلونکې اونۍ به هم دغه نیونې دوام وکړي. په بنګلادیش کې په دې وروستیو کې پر اقلیتونو او فعالانو حملو نړیوالې ټولنې ته د خطر زنګ وهلی او ورسره دا پوښتنې راپورته شوي چې آیا د بنګلادیش سیکولر حکومت کولی شي په دې هیواد کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي د اقلیتونو د غیر مذهبي لیکوالانو او روڼ اندو امنیت خوندي کړي. په تیرو دوو کلونو کې د بېدینه بلاک لیکونکو او بهرنیو مرستندویانو په ګډون لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. تېره اونۍ په دوو جلا پېښو کې پر دوو هندوانو وژونکې حملې وشوې. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې پولیسو د هغه سړي هویت معلوم کړی دی چې په فلوریدا کې په یوه کنسرت کې د یوې سندرغاړې په وژلو تورن دی. پولیسو ویلي چې مشکوک تورن له حملې وروسته په خپله ځان وژلی دی. 22 کلنه کریستینا ګریمی چې د اواز په نوم د نویو سندرغاړو په ټلویزیوني سیالیو کې فاینل ته وتلې وه، د جمعې په ورځ د فلوریدا په اورلاندو کې له کنسرت وروسته د خپلو مینهوالو لپاره د لاسلیکونو په مهال په ډزو ووژل شوه. د اورلاندو د پولیسو مشر جان مینا وویل چې تورن کس چې پر هغې ډزې کړي 28 کلن کیوین لویبل ده. هغه وویل داسې ښکاري چې لویبل د ګریمی یو لیونی مینهوال و. هغه یې نه پېژندل او کنسرت ته د دې لپاره راغلی و چې پر هغې حمله وکړي. د پولیسو په وینا هغه وروسته په خپله ځان وژلی دی. ګریمی په یوټیوب کې وروسته له هغې زیات شهرت وموند چې د ځوانۍ په کم عمر کې د سندرو ویډیوګانو په میلیونونو کسانو ولیدې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د روسیې د ملي ورځې د لمانځلو په ترڅ کې ساینس پوهانو، هنرمندانو او ادیبانو ته د روسیې د فدراسیون ملي جایزې ورکړې. دغه جایزې چې په موسکو کې د کرملین په لویې ماڼۍ کې ورکړل شوې، پکې نغدي 5 میلیون روبله، یو مډال او تصدیق شامل دي. د روسیې د فدراسیون ملي جایزې چې د ویال دولتي جایزې دي، د شوروي اتحاد له پاشل کېدو وروسته په 1992 کال رامنځته شوې دي. په موسکو کې د دغې ورځې په مناسبت دغه راز کنسرتونه، جشنونه او اورلوبې هم تنظیم شوی دی. د لیوادا سنتر په نوم د یو څېړنیز مرکز د 2015 کال د سروې له مخې له هرو سلو درې روسان دغه ملي ورځ له هغو مهمو ورځو ګڼي چې هر کال لمانځل کیږي. د اروپا د فوټبال فدراسیون وروسته له هغې د روسیې په وړاندې انضباطي څېړنه پیل کړه چې پرون ناوخته د روسیې د ټیم پلویانو د فرانسې په مارسیلی کې د انګلند د ټیم پر ملاتړو حمله وکړه. د روسیې پلویانو د لوبې له پایته رسېدو وروسته چې یو مساوي ختمه شو، په لوبغالي کې له هغو امنیتي موانعو واوښتل او د انګلند د ټیم پر ملاتړو یې حمله وکړه چې د دواړو سیالو ټیمونو پلویان سره جلا کوي. د اروپا د فوټبال فدراسیون دغه حمله وغندله او ویل چې پر روسیې به په دغه لوبغالي کې د حملې په خاطر قوي بندیزونه ولګول شي. د روسیا او انګلند ترمنځ پرون د اروپا د فوټبال د اتلولیو دا دریمه لوبه وه. او دغه راز نن د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوبو په سلسله کې درې لوبې ترسره کیږي. د افغانستان په وخت په 5:30 بجو ترکیه له کرویشیا سره لوبه کوي. وروسته په 8:30 بجو د پولند او د شمالي آیرلند د ټیمونو ترمنځ لوبه کیږي. وروستۍ لوبه هم د جرمني او اوکراین ترمنځ ده چې د افغانستان په وخت د شپې په 11:30 بجو پیلیږي. په پرونیو درې لوبو کې سویس 1-0 په مقابل کې البانیا ته ماته ورکړه. ویلز 2-1 په مقابل کې پر سلواکیا بریالی شو او د انګلند او روسیې ترمنځ لوبه 1-1 مساوي شوه. د اروپا د اتلولۍ لوبې د جولای تر 10 پورې په فرانسه کې دوام کوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 23.3، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 18.2، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24.3، غزنی اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 9.4، بامیان اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 18.3، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24.9، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 18.6، او په بدخشان کې هوا بارانی د تودوخې لوړ درجه 18.0.
خ
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی ورک ویب پاڼه کې هم اوریدل او کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د القاعده شبکې مشر د طالبانو له مشر څخه بیعت اعلان کړی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا و یا افغان ځواکونه به د دغه تروریستي ډلو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي.
نیروهای امنیتي او دفاعي افغانستان در مبارزه با گروه های تروریستی متحد است و از مردم و خاک خود دفاع میکنه.
او په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي حکومت او ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو مسله سیاسي کړې ده.
د انتخاباتو مسله کاملا سیاسي کړې ده. حکومت او ولسی جرګې دغه کومه پایله ته نه رسیدلې.
په افغانستان کې د لویو لارو په اوږدو کې د مسافرو برمتنیونې پر دغو لارو سفر په لوی خطر بدل کړی دی. د دې سربیره د نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم درته راپورونه لرو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.89 او د افغانستان په لویو خارونو کې د اف ام 100.15 څپو باندې اوریدلی شي. د ازادي راډیو خبرونه همداراس په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو ټکی ور په ویب پاڼه کې هم کتلی او اوریدلی شي. د نننۍ خبرونه د سر راپور موده دی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ځل بیا د القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو پر ځپلو ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبری اژانس د راپور پر اساس د القاعده شبکې مشر یمن الزواهری په یو غږیز پیغام کې د طالبانو له نوي مشر ملا حبت الله خونزاده سره بیعت اعلان کړی، خو یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي حکومت باید د وسلوالو مخالفینو د نویو تحرکاتو د مخنیوي لپاره بشپړ چمتووالی ولري. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپۍ په ریپورت کې اوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له وسلوالو طالبانو سره د القاعده شبکې بیعت څه نوې خبره نه ده او دا ډلې له پخوا د منابعو او امکاناتو له پلوه سره یو ځای وي. د دې شورا ویان تواب غورزنګ د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د افغانانو د نابودۍ لپاره د افغانستان د دښمنانو د متحد کېدو څرګندونه کوي. ښاغلي غورزنګ ټینګار وکړ چې القاعده او طالبان د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ ګڼل کېږي او حکومت له دغو ډلو سره د مبارزې لپاره ژمن دی.
هم ګروه تروریستي القاعده او هم ګروه طالبان،
هم د القاعده تروریستي ډلې او هم د وسلوالو طالبانو ډلې د افغانانو او افغان حکومت سره د جګړې اعلان کړی. دوی له پیل څخه د تروریستي فعالیتونو په انسجام کې سره همکار وو. افغان ځواکونه د دغو تروریستي ډلو سره د مبارزې لپاره متحد دي او د خلکو او لدې خاورې دفاع کوي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ریوټرز اژانس په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو غږیز پیغام کې د طالبانو له نوي مشر ملا حبت الله خونزاده سره بیعت اعلان کړی. له دې وړاندې ایمن الزواهری د وسلوالو طالبانو له پخواني مشر ملا اختر منصور سره هم بیعت کړی و. له دې دوه میاشتې مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن ویلي د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې پیاوړي شوې دي. همدارنګه د افغانستان دفاع وزارت هم په دې ورسیو کې تایید کړي چې القاعده شبکې یو شمېر تروریستي فعالیتونه په دې هیواد کې پیل کړي دي. سره له دې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان په افغانستان کې د القاعده شبکې د روان فعالیت څرنګوالي په اړه اشاره ونه کړه، خو د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویان نږدې یو میاشت مخکې ویلي فکر نه کوي چې القاعده شبکه افغانستان حکومت لپاره یو ګواښ رامنځته کړي. خو چارلز کلیفلند ویلي چې د امکاناتو او مهارتونو له لارې د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د همکاریو زیاتېدل امکان لري چې د طالبانو هڅې چټکې کړي. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت باید د وسلوالو مخالفانو د نوو تحرکاتو سره د مقابلې لپاره پوره آمادګي ولري. افغان کارپو اسحاق اتمر وویل
فکر کوم چې دغه ستونزو او ننګونو په مقابل کې دولت هم باید یو قوي دریځ ولري، خپل طبیعتي ځواکونه پیاوړي کړي او نوي تجهیزات برابر کړي او د هغه هیوادونو چې افغانستان سره دوستي کوي او ستراتیژیک ملګري دي د هغوی د تجهیزاتو او د الوتکو غوښتنه وکړي تر څو چې د دغه ننګونو په مقابل کې دوی پورا او غختل آمادگی ولري.
لدی وړاندې په افغانستان کې د ناتو د پریکند ملاتړ ماموریت وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په وړاندې تر ټولو لویه ډله ګڼلې وه. د دې ماموریت ویان ویلي افغان امنیتي ځواکونه د تیر په پرتله په ښه دریځ کې دي او تالوسي حالت ته راتلل په جګړه کې د دغو ځواکونو د بریا څرګندونه کوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې د کمیسیونونو په غونډه کې نن هم د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر پر تقنینی فرمان تاوده بحثونه وشول. دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیونونو په غونډه کې هم کومه نهایي پریکړه ونه شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې حکومت او ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو مسله سیاسي کړې ده. په دې اړه رحمت الله افغان راپور چمتو کړی دی.
د ولسی جرګې 15 ګونو کمیسیونونو د یکشنبې پورس په یو غونډه کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر پر تقنینی فرمان بحث وکړ او درې نظریې رامنځته کړې. د فرمان رد، تایید او یا هم سترې محکمې ته د وروستي پریکړې لپاره د فرمان لیږل هغه درې نظریې وې چې د کمیسیونونو په غونډه کې مطرح شوې. د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان وایي د 15 کمیسیونونو له ډلې 8 کمیسیونونو د فرمان د رد غوښتنه کوله، شپږو کمیسیونونو یې تایید غوښت او درېیمه نظریه دا وه چې جرګه په وروستي کال کې د انتخاباتو په قانون کې د لاسوهنې حق نه لري او ستره محکمه باید پریکړه وکړي. ښاغلی عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې درې واړو نظریو به په راتلونکي عمومي غونډه کې بحث وسي.
کمیسیونونه د رد غوښتنه د شپږ تایید او د درېیمه نظریه دا وشي باید واستو ستره محکمې ته. نو اکثریت کمیسیونونه رد غوښتنه لري. موږ آیا سبا یا بل ورځ لپاره موږ کومه نظر کولی شو رای واخلي او د هغه پلویان کومه زیاتي؟ نو زه امیدوارم که احیانم بل سبا پیشنبې د رئیس سره حکومته کې دا به مشخصه کړي کوم ورځ ده کولی شو دا راګي ته وشو.
د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان برخلیک ته د ولسي جرګې ځانګړې شوې د شنبې د ورځې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د ولسمشر په دې تقنینی فرمان کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل، دندو او صلاحیتونو په اړه بحث شوی او د کمیشنرانو د کار د مودې په اړه مواد هم پکې شامل دي. له دې وړاندې یو ځل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر لومړنی تقنینی فرمان د ولسي جرګې لخوا رد سوی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې حکومت ولسي جرګه له حکومته د باندې ځینې کړۍ په لوی لاس د انتخاباتو له مسلې سیاسي جنجال جوړ کړی دی. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي نو د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به په ټاکلي وخت سره نه سي.
د انتخاباتو مسله کاملا سیاسي کړې ده. حکومت ولسي جرګې دغه کومه پایله ته نه رسېږي. دا ګرانه مسله ده چې ټاکنې په نږدې وخت په افغانستان کې ترسره شي.
د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره نیټه د روان مریز کال د 24 ټاکل شوې، خو له دې وړاندې حکومت ویلي ژمن دی چې په دې نیټه انتخابات ترسره کړي. بلور ته افغان حکومت وایي هیله لري چې د ولسی جرګې استازي به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنی فرمان هر څومره چې جر ممکن وي تایید کړي. دا چې د انتخاباتو د کمیسیون او د انتخاباتو د څار بنسټونو له اندېښنو سره سره به حکومت وتوانېږي چې په ټاکلې موده انتخابات ترسره او له هغه څخه مخکې په دې برخه کې اړین اصلاحات راولي دا به وروسته معلومه سي.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
په افغانستان کې د لوی لارو په اوږدو کې د مسافرو برمتنیونې پر دغو لارو سفر په لوی خطر بدل کړی. مسافر وایي کله چې پر لوی لارو سفر پیلوي ډاډه نه دي چې تر منزله به ورسیږي او کنه. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د برمتنیونې د مخنیوي لپاره پر یوې طرحې کار روان دی. صالح محمد صالح راپور لري.
د کابل د بس موټرو په یو اډه کې په اندېښنو کې ډوب مسافر د بس موټرو په مرسته اوږده سفر ته انتظار کوي. دغه مسافر وای کندوز ولایت روان دي دغه سیمه ته چې څور د مخ کې مشکوک وسلول طالبانو لباس موټرو نږدې 50 مسافر کښته او لزان سره بوتلل د کندوز اوسیدونکو مشال غلامزی رويټرز اجانس ته ویل دا سی سفر ته املا تړلې چې منزل تر رسیدلې د خدای په لاس کې دي
ما خپل خور نه دلیدلې مور مې نه دلیدلې ورونه مې نه دلیدلې په داسې شرایطو کې خپل وطن مې د پاغې کم سوالګریم زهران دیتم چې دغه وطن کزما وطن وي خو باید زه پکې آزاد وګرځم د یو سر نه بل سر ته باید خپ آزادانه ډول زه وکولای شم چې لاړ سم راشم زه په خپل وطن کې اوس نشم کولای چې زه د قندهار نه لاړ شم کندوز ته کندوز نه لاړ شم قندهار ته او تقریبا اوس هم زه روان یم په دې نه پوهېږم چې روغ به ورسېږم که نه
د لویو لارو په اوږدو کې د مسافرو د برمتنیونې او وژنې زیاتېدو یوازې پر دغو لارو تلونکو مسافرو ته اندېښنې نه دي پیدا کړې بلکې چارواکو ته یې هم د دغو لارو د خوندیتوب چاره سخته کړې ده دغو پیښو د هغې ستراتیژي په اړه پوښتنې ولاړې کړې چې له مخې د لویو لارو په اوږدو کې د امنیتي پوستو شمیر کم سوی دی څو افغان پولیس او سرتیری په وسلولو طالبانو پسې د تلو چانس ولري ناټو هم د دې ستراتیژي ملاتړ کړی دی خو اوس پوښتنې ولاړې سوي چې آیا دا پالیسي موثره وه رويټرز اجنس لیکي د مې میاشتې له وروستیو راهیسې د افغانستان په ختیځ او شمال کې 200 کسان تښتول سوي او لږ تر لږه 21 تنه وژل سوي دي په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې کندوز د مسافرو د برمتنیونې او تښتونې شاهد وو د دې ولایت یو اوسیدونکی محمد اسماعیل وایي د کندوز پر لویو لارو یو وخت د غلو له کبله ستونزې موجودې وې خو اوس وسلوال د مسافرو لپاره په لوی ګواښ بدل سوي
کندوز لویه لاره څه هم تیر وختونو کې د غلو ویره وه خو څو ورځې کېږي چې د وسلوالو مخالفینو لوري مسافرینو موټرونه قطع کېږي او بالاخره وژل کېږي نو موږ دولت څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ د لارې امنیت ونیسي
په افغانستان کې ګڼ کسان مجبور دي پر لویو لارو په بس او نورو مسافر وړونکو موټرو کې سفرونه وکړي ځکه د الوتکو په مرسته سفر ګران تمامېږي او الوتنې پر وخت نه کېږي یا هم زیاتو ولایتونو ته الوتنې نشته د قدرت بس ترانسپورت د شرکت یو کارکونکي احمد قاسم وویل اوس د پخوا په نسبت د مسافرو شمیر کم سوی دی
راست آمد مسافر بسیار کم شده
د مسافرو تګ را تګ ډیر کم سوی خلک بیریږي چې کښته یې نکړي دوی پر دغو لارو اوس نه ځي دوی ناراضه دي چې دولت سم امنیت نه دی ټینګ کړی په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ټولو امنیتي او دفاعي قواوو ته د مسافرو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د جدي هڅو امر سوی دی د دې شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل د مسافرو برمتنیونه د دشمن نوې تاکتیک دی
د دې تاکتیک په سړي غوړي چې اول د خلکو په منځ کې ویره تره او د خپل حضور د دوی په ګمان هیبت خپور کړي دویم دلیل د دې کار چې دښمنی کوي دا دی چې غواړي چې قومي شخړې او تفرقې د افغانستان د واحد ملت په منځ کې رامنځته کړي او دریم کار یا هدف چې مخالفین غواړي له دې طریقې وکړي هغه دا دی چې دوی غواړي د جنګ په ډګر کې خپل شکست جبران د افغانستان د ملکي خلکو څخه واخلي د افغانستان د ملي امنیت شورا ته به په دې ارتباط باندې ډېر ژر یو اساسي طرحه وړاندې شي او هدف پیدا وي چې دښمن د دې تکتیک سره مبارزه وشي
د لویو لارو په اوږدو کې د مسافرو برمتنیونې افغان چارواکي هم سخت اندېښمن کړي دي دوی وایي چې په دې برخه کې پر موجوده تګلارې بیا کتنه کوي خو په افغانستان کې هر ورځ په زرګونو کسان پر دغو لارو سفرونه کوي او دوی د خپل خوندیتوب لپاره عملي اقداماتو ته په تمه دي
ژوند
آزادی
دلانه فیصله و منگوله وقت دشتری
پوهنه
سویمون پا مکتب که دباران دپاره بانایی نشتمون پا زمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه آزادی رادیو 1206 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
د لوګر په خروار سیمه کې درې خويندې هغه محل نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل چې دوی د خپل کور د سپینولو لپاره له غونډیو سپینه خاوروړله نور حال زموږ همکار داود تپان راکوي
د لوګر ولایتي چارواکي وایي
چې وړمه ورځ د دې ولایت خروار ولسوالۍ په مربوطاتو کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ درې نجونې په ډزو وژلې دي. د لوګر والی ویان سمین صالح ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې په خروار کې درې خویندې په یو ځای د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي دي، خو وی ویل چې د لا زیاتو معلوماتو لپاره ولایتي ادارې د پلټنو په موخه امنیتي ادارو ته دنده سپارلې.
بل تېره ورځ مازیګر لوګر د خروار ولسوالۍ جنګور په سیمه کې درې خویندې چې دوه تنه وسوال ډوډۍ مخه نیولې ده، درې واړې په ډز باندې شهیدانې کړي دي. څنګه امنیتي اروپایانو ته دنده ورکړې، تېره ورځ دغه پېښه وتلې او معلومه کړې چې دا څوک دي او چېرته خوراکر.
نوموړي دا هم زیاته کړه چې د دوی د لومړنیو معلوماتو پر اساس دغو درې خویندو غوښتل چې له غونډیو د کور سپینولو په موخه سپینه خاوره یوسي، چې په لار کې د بیرته راګرځېدو پر مهال وسلوالو په ډزو وژلې دي. د دې پېښې په اړه د خروار یو اوسیدونکی خپل معلومات د ټلیفون له لارې له ازادي راډیو سره داسې شریکوي.
درې پېغلې جنکۍ په پنځپای کلي کې د کلیوالي سیستم د خپلې روزه میاشتې خاطې کوي، خاورې لپاره سپینې ګچ خاوره د جګړې لپاره تللي دي او چې کله بېرته بازګاست کوي په دې وخت کې دوه نفره چې ملي لباسه ورسره او اردوزونه وګړي دي په ګرځولي دي او په
تر اوسه پورې د پیښه مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی او نه دا معلومه ده چې پیښه په کومه موخه رامنځته شوې. خو د امنیتي ادارو وروستۍ پلټنې به دا په ډاګه کړي چې پیښه ولې او څنګه رامنځته شوې.
بیا هم په لوګر کې تم کیږو. په یو بل راپور کې اوري چې په روسیو کې د افغانستان د نورو سیمو په څیر په لوګر کې هم د ملي پیوستون په چوکاټ کې هغو خلکو لپاره چې اوزګار دي د ویالو، کاریزونو او د اوبو د کانالونو د پاکولو سربیره د سړکونو د جوړولو په برخو کې د کار کولو برنامې پیل شوي دي. بیا هم داود تپانې په اړه راپور راکوي.
د لوګر د ملي پیوستون د پروګرام مشر انجینیر ظفر آزادۍ رادیو ته وایي چې د یو شمېر کانالونو د اساسي بیا رغونې سربیره چې څو ورځې وړاندې کارونه د کلیو د پراختیا د وزیر لخوا پیل شول، د مرکز او ولسوالیو په یو شمېر کلیو کې د ویالو، کاریزونو او د اوبو د کانالونو د پاکولو کارونه پیل کړي دي. انجینیر ظفر وړاندې وایي چې له دې کانالونو یو هم جوی د نوې الوزۍ دی چې 120 کلیوالو ته پکې د مزدورۍ لپاره 4,500 کاري ورځې برابرې شوې.
دغه کانال 3 کیلومتره تولری او تقریبا سبان شپږ زرمزکه کې د خړوبوي د کانال سربند په د مغولان په کلی کې ده او ورستی نقطه یې د الوزي په کلی کې ده او دغه کانال د پاکاری له وجې نه تقریبا 4,500 کاری ورځ رامنځته شوی دي او خلک وکولای شي چې د کار په مقابل کې څه مزد او جوړه حاصل کړي تر څو دوی له بهرنیو ملکونو ته سفرونه راستانه شي. موږ تاسو اکثریت ځوانان چې ګورو یا ایران ته روان یا پاکستان ته روان یا بل چیرته مزوري پسې روان دي.
د کرنیزو چارو ماهر خالد احمد د اوبو لګولو په برخه کې د دا ډول برنامو د ګټو او اغېزمنتوب په تړاو داسې وایي.
سکل خو د بیارستون ځای نسبت نورو کلونو ته وتیرو کلونو ته زیاته ده نسبتا وچکالی د واورې ونښولې. کانالونو په پاکاری سره حتی تر 25% پورې د اوبو ضایعات کمیدلای شي او نور جانبي فواید داري چې د بیکاری سطح به کم شي، د فقر سطح به ټیټ شي او د زراعت محصولات ورسره زیات شي.
د حاجی محمد سلیمان په نوم د لوګر یو تنبزګر چې د یادې برنامې لګټ برخمن شوی وایي چې د کلی د اوبو د کانال په پاکولو سره د دوی اوبه ډیره شوي او په کرنیز پیداوار کې هم جواد ډیروالی راغلی دی.
اوس یو جیره مزګه تقریبا شپېته او یا بوري کچالو کوي خو د اوبو د نسوال له وجه نه ډېر بوري کړي دا د ما په خپله راغی ولی اوبه نه وي. نو اوس دغه پروګرام په برکت انشاءالله سږ کال اوبه دومره ډېرې تر اوسه موږ بنوبته لګولې دي او سبزیکاري ټول زمینداري په صلاحی داسې زمونږ ډېر په مخته دی، ډېر خلک ترکا کې پیدا شوی دی او نور کارونه هم ستا په دې کې څنګه شروع کیږي.
د لوګر د ملي پیوستون د برنامې مسؤلین وایي چې د کانالونو د پاکولو پروژو مهم هدف د خلکو لپاره د کاري فرصتونو پیدا کول او لږ تر لږه د اوبو د اوسنۍ اندازې 15% ډېر هیرول دی. د دوی په وینا له څو ورځو راهیسې په یاد ولایت کې د شپاړسو کانالونو د اساسي بیا رغونې پروګرام روان دی او دوی پلان لري چې تر شپږویشتو نور کانالونه هم د اوبو لګولو په دې اساسي برنامه کې شامل کړي تر څو د لوګر د ډېریو ځمکو د اوبو د کمښت ستونزه په اساسي توګه هواره شي.
ازادي راډیو له اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
له لوګر څخه د پکتیا پر لور ځو. د پکتیا د ولایت شورا یو شمېر غړي او مدني فعالان د پکتیا والی په بې کفایتۍ او د دولتي صلاحیتونو څخه په ناوړه استفادې تورنوي، خو د پکتیا د ولایت مقام بیا دا تورونه بې بنیاده بولي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د پکتیا د ولایتي شورا ځینو غړو او یو شمېر مدني فعالانو له حکومت وغوښتل چې د پکتیا والی نصرالله ارسلایی دی ژر تر ژره له دغه ولایته لرې کړي. دوی چې له پکتیا څخه کابل ته راغلي د یکشنبې په ورځې په یوې خبري ناسته کې ارسلایی په بې کفایتۍ او له دولتي صلاحیتونو څخه په ناوړې ګټې اخیستنې تورن کړ. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل وویل له کومې ورځې راهیسې چې ارسلایی د پکتیا د والی په توګه ټاکل شوی د سیمې امنیتي او اقتصادي وضعیت ورسره خراب شوی دی.
په هره دولتي عایداتي اداره کې والی صاحب خپل کسان ځای پر ځای کړي دي، یوازې د پیسو پوره ټولولو باندې بوخت دی، د خدمت نه کوم فکر ورسره شته او نه کومه توانایي لري. رئیس جمهور باندې همدارس په اجرا رئیس باندې غږ کوو چې نور دغه د پکتیا ولسونه یې نشي زغملی. له دوی نه په احترام غوښتنه کوو چې دغه والی د پکتیا نه بدل او پر ځای دغه یو څوک د والی په توګه وګمارل شي چې هغه د پکتیا لوی ولایت اداره کړل شي، هلته حکومت او حکومتداري رامنځته شي.
دو وویل که حکومت د دوی غوښتنه ونه مني په پراخو اعتراضونو به لاس پورې کړي.
په بخښنې سره د وخت د کمښت له امله دغه راپور مو پوره نشر نه کړ، خو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ټکی ورک په ویبپاڼه کې په پوره توګه واورئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. نوریاس نوری به درته لنډ خبرونه در وړاندې کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په ننګرهار ولایت کې د داعش او طالبانو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د دغو وسلوالو ډلو ځپلو ته جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا درې خویندو وژنه د اندېښنې وړ وبلله او له امنیتي ارګانونو یې وغوښتل چې د دغې پېښې عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د سمنګان ولایت په ایبک ښار کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د لال محمد په نوم د یوه وسلوال طالب د نیول کېدو خبر ورکوي چې غوښتل یې انتحاري حمله وکړي. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی په پام کې لري چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې له 3.9 میلیون هغو کسانو سره چې خوراکي موادو ته اړتیا لري مرسته وکړي. د عراق پوځنن وویل چې د پلوجه له ښاره د ملکیانو د وتلو لپاره لومړنۍ نسبي خوندي لاره مسون کړې ده. د بنګلادیش چارواکو په هیواد کې پر اقلیتونو او فعالانو د مخ په زیاتېدونکو حملو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې په وروستیو ځپونکو عملیاتو کې په زرګونو مشکوک جنایتکاران نیولي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پولیسو د هغې سړي هویت معلوم کړی دی چې په فلوریدا کې په یو کنسرت کې د یوې سندرغاړې په وژلو تورن دی. پولیسو ویلي چې مشکوک تورن له حملې وروسته په خپل ځان وژلی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د روسیې د ملي ورځې د لمانځلو په ترڅ کې ساینس پوهانو، هنرمندانو او ادیبانو ته د روسیې د فدراسیون ملي جایزې ورکړې. د اروپا د فوټبال فدراسیون وروسته له هغې د روسیې په وړاندې انضباطي څېړنه پیل کړه چې پرون ناوخته د روسیې د ټیم پلویانو د فرانسې په مارسیلی کې د انګلند د ټیم پر ملاتړو حمله وکړه. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوبو په سلسله کې نن درې لوبې ترسره کیږي. ترکیه له کرویشیا، پولند له شمالي آیرلند او جرمني له اوکراین سره لوبې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د روژې جام د فورسال سیالۍ په دوام کې نن شپه له کابل څخه شپږ ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې نن د کابل د خامارانو ټیم له ایثار، بدری د ګلباغ ټیم له سورو سره، د سپهری ځوانان د سالنګ له ځوانانو سره، موسی یاران له شاهین معرف له ازرق سره او د لوګر د ځوانانو ټیم د کهکشان پر وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. دغه سیالۍ د بدني روزنې ریاست په جمناسیوم کې نن شپه 2:30 دقیقې پیلېږي. د فوټسال د روژې جام سیالۍ په کابل کې د څلور شپې ټیمونو ترمنځ سرسره کیږي او د روژې تر 20مې پورې دوام کوي. د افغانستان د رسمي مبارزو اتل احمد ولی هوتک په روانونی کې له هسپانوي لوبغاړي رانی ګامه سره لوبه کوي او اوس مهال په مسکو کې تمرینونه ترسره کوي. د افغانستان د آزاد مبارزو فدراسیون رئیس نور الله شاروخي نن ازادي راډیو ته ویل چې احمد ولی هوتک له هسپانوي لوبغاړي رانی ګامه سره د جون په 18مه نیټه د فایت نایت سازمان په سیالۍ کې لوبه کوي. له دې څخه وړاندې احمد ولی هوتک خپل روسي سیال یوري ته ماتې ورکړې وه. او د اروپا د فوټبال په اتلولیو کې پرون ماښام سویس په یو ګول البانیا ته ماتې ورکړه. له دې بریالیتوب سره سویس له فرانسې سره یو ځای د اولی ډلې په سر کې ودرید. د تیرې شپې په دویمه لوبه کې د ویلز او سلواکیا ټیمونه د یو بل پر وړاندې د لوبې میدان ته ووتل او دا لوبه د یو بل په مقابل کې په 2 ګولونو د سلواکیا په ګټه پای ته ورسیده. د اروپایي هیوادونو د فوټبال د 2018 میلادي کال سیالۍ تیره ورځ د فرانسې او رومانیا ترمنځ په لوبه پیل شوې. فرانسا په دې سیالۍ کې د یو بل په مقابل کې په 2 ګولونو بریالیتوب ته ورسیده. ویل کېږي چې د دې لوبو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د خبرونو پای
له نوریاس نوري او مرزي احمد زید څخه مننه چې د خبرونو لنډیز او سپورتي خبرونه درته وړاندې کړل. په نورستان کې معلولین وایي په وخت ورته میاشتنۍ تنخواګانې نه ورکول کېږي او نه هم ورته تر اوسه د تنخواګانو اخیستلو بانکي کارتونه جوړ شوي دي. نور حال د روحلان وري په راپور کې.
په نورستان کې معلولین شکایت کوي چې یو نیم کال کېږي او د معلولیت تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوي. معلولین وایي د معلولیت په وجه د کورنۍ د اوږو بار دي. د کال په اوږدو کې سترګې همدې تنخوا ته نیولې وي خو هغه هم ورته په وخت نه ورکول کېږي.
زما نوم عبدالله دی، کندشي اوسېدم، دلته بشکی کې تنخوا خو یو کال کېږي اوس درک معلوم نه دی.
ولې نه درکوي؟ څه وایي دوی؟
خبر نه یو، نن راځي سبا راځي درسې موږ باندې دغه کوي.
کشیر خان کشتو زما دیو کندیشی ولسوالی کې ما مهاجری مزه دا یو کال ته 5-4 میاشت نور وتلې دي. 3 میاشت شوې دي دا میاشت سره اوس موږ ته اوس پیسې میلاو شوې نه دي. اگر چې کومه چې موږ ته پیسې راکوي نو 8 میاشت پیسې چې موږ ته په اوړم کارو 2-4 میاشت موږ ته راکوي. موږ ته میاشت خو 5 زره دي، ما ته خو 5 زره په پیسې راکوي ما ته. او دغه پیسې کله 8 میاشت نه د څلو اوس یو نیم کال تم زیات شو اوس موږ ته پیسې.
دوی وایي په نورو ولایتونو کې معلولینو او مامورینو ته تنخواګانې د بانک له لارې ورکول کېږي خو په نورستان کې تر اوسه چا ته د بانک کارت نه دی ورکړل شوی او همدا وجه ده چې دوی ته د تنخواګانو په ورکړه کې ستونزې موجودې دي.
ډوډۍ مشکل دموږ لپاره.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته یادستون زو منله او وی ویل چې د معلولینو د معاشونو زند یوازینه علت په یاد ولایت کې د کابل بانک څنګه نشټونو. اوس چې بانک خپل کار پیل کړي نو د معلولینو ترڅنګ به ټول مامورینو ته په خپل وخت معاشونه ورکړل شي.
تقریبا حدودا 40 مکتوبه مې مرکز ته ولیدل چې باید یو خصوصي بانک دلته بله شوبه پرانیزي چې یوازې معلولین لپاره نه، د ټولو دولتي اداراتو لپاره هغوی د معاشات توجیه د کارت طریقه تشریح کړي چې دا به د معتمدي سیستم له منځه یوسي. چې معتمدي سیستم که هر څومره د هغې د شفافیت په اړه فکر وشي خو بیا هم هغې کې ستونزې وي. د دې لپاره مې ډېر زیات غوښتنه کړې. خوشبختانه اوس د کابل بانک یو شعبه راغلې.
والي وایي کله چې د تنخواګانو ورکړه د بانک کارتونو له لارې پیل شي نو ورسره به د خیالي پولیسو، معلمینو او معلولینو نمونه هم ښکاره شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او په پای کې هم یو بهرنی راپور. د عراق د حکومت ائتلافي ځواکونه توانېدلي د فلوجي ښار پر لوري د پام وړ پرمختګ وکړي. د عراق د ښار له 2 کلونو راهیسې د اسلامي دولت یا داعش په کنټرول کې دی. ویل کېږي په دې ښار کې شاوخوا 500,000 ملکیان راګیر پاتې دي. سالم احمد صالح په اړه راپور راکوي.
کارپوهان وی د عراقي دولت د ائتلافي ځواکونو د ټروریزم ضد قطې د فلوجا شار په بیرته نیولو کې ځانګړی رول لوبولی دی. د ائتلاف مخکښ قطې اوس دا وړتیا پیدا کړې چې د فلوجا په جنوب کې د الشهدات پر لوري مخته ولاړ سي. د بغداد د عملیاتو د قماندې ویان بریج جنرال سعد مان د چین ټلویزیون یا سی سی ټی وی ته وویل دغه قطې په دغو عملیاتو کې د پام وړ رول لوبولی دی.
هم الان متواجدين وهم في المقدمه
د ټوريزم زد پوزيان دغه شهر ته داخل سي ودي د دې وظیفه دا ده چې شهر ته د ننه داخل سي او راتلونکو امنیتي ځواکونو ته زمينه برابر کړي. خو بیا هم که د جنگ په میدان کې وضعیت بدليږي دغه پوزيانو ستراتیژیک اهداف هم د بدلیدو وړ دي
تبعا لظروف المعركه.
فلوجا شهر چې د عراق د پلازمینه بغداد په شاوخوا 50 کیلومتر کې پروت دی شاوخوا 50,000 ملکیان په کشیرګي پاتې دي. په بغداد کې د یو سیاسي څېړنیز مرکز مشر احسان الشمری وویل د منظم ماموریت ترڅنګ دغه پوځیان د دې لپاره ګمارل سوي چې د ائتلاف د پوځیانو او ځایي خلکو ترمنځ د ممکنه فرقوي شخړو اندېښنې هم ختمې کړي.
ناصر داعش يحتمي في
ازق داعش سختريز وسلوال د فلوجا په کوڅو او نورو ځایونو کې پټ سي ودي. تروريزم زد پوزيان په لارو کوڅو کې د جنگ لپاره شروع زل سي ودي. خلک په فلوجا رمادي او ټول انبر ولایت کې پر دغه پوزيانو باور کوي. د دوی پرورتیا او د دوی د ساتنې لپاره د دغه پوزيانو پر تجربه ډاډ لري. د دغه پوزیانو کارول د ممکنه فرقوي شخړو مخه نیسي. ځینو کسانو د دې ستونزې پارولو ته لمن وهلې وه. راپورونه وایي د عراق ائتلافي ځواکونه د فلوجا د جنوب د جګړې په لومړۍ کرښه کې ټول 15,000 غړي لري.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخو بریالي وسی دا دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي چې د تاسو ورکشوي عزیزان پکې پیدا شوې دي. یو شخص له هلمند تلیفون کړی دی او ویل دی چې د اختر محمد پاکړه معلومات لري. بل ورور په نامه د قدرت الله تلیفون کړی دی. دی هم له هلمند څخه وایي چې د یو شخص پاکړه چې نوم یې نه دی ویلی معلومات لري. همداراز بیا هم له هلمند څخه یو ورور په نامه د ساحل تلیفون کړی دی او ویل دی چې د عزیز پاکړه معلومات لري. ګران دوستانو د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغام هم شته چې یو ورور له ملي اردو نه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې ځینې کسان چې له خپلو کورنیو څخه خپه شوي دي په ملي اردو کې دي. د داسې پیغام موږ ته رالېږلی دی. همداراز په وار وار موږ ویلي چې ازادي راډیو ته کله تاسو خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره ووایئ. یو ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی، نه یې خپل نوم اخیستی او نه یې د خپل د ورک شوي زوی نوم اخیستی. د ده تلیفوني پیغام به هم واورو. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00-420-24-40-15. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې وانورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده ازادي راډیو .org او یا هم ازادي راډیو .com. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خبره کړو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. لومړی به هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ګران ورو له هلمند تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د اختر محمد په اکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
ما دا پیغام دی چې ما سره د اختر محمد په نامه باندې یو نفر را څلور کاله کېږي چې را سره دی، نو کار څوک شناخته یې ماته دې په دغه نمبر باندې زنګ وایي. زه محمد د هلمند ولایت نه غالي د ولسوالۍ یم او دغه زما ټلیفون شمېره ده 0 0 3 0 2. هر چا د یو نفر زنګونه وله چې د فرا د که د څنګه کېدي او دا چې دوی وایي وایي زه د چارچینو یم، اصلي ملکان وایي اصلي د چارچینو یم، بس اوسېدونکي په مجدي که دوی نوشناخته یې نه معلومېږي.
تلیفوني پیغام مو واورېد. یو ورور په نامه د قدرت الله له هلمند تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص په هکله معلومات لري. د دغه شخص نوم یې نه دی اخیستی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
د قدرت الله ما د هلمند ولایت وره دلته یو نفاس دی، د پاتې فرس دا ډېر وخت کېږي چې ته مزدور د خوراکۍ وایي زموږ کور به بد شوي دی، بیا وایي وایي زه کور نه لرم. یو کال یو نیم کال کېږي دلته وره په هلمند اکلاجیس په سیمه کې مزدور یې تله په انګورو ترینیم زره مزدور وسته رختینه خسته وروه د پدې ځکه موږ که شناخته یې څار موږ په وطن کله دې مسلګا شاته نږدې دې د ازمان هم بعد بیا دې وکړې کړې دې یې د تدیرات په دې د کې وروه پدې ځکه 0 1 8 3 0 3 1 د ازمان هم بعد یې په کای وروه راځي په من وړه کله دې سکاري وشناخته یې راځي د پدې ځکه وروه.
ټلیفوني پیغام وو اورید بیا هم له هلمند څخه ګران ورور ساحل موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو ورک شوي شخص په نامه دی عزیز معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه ساحل سینا د هلمند ولایت تریخ نوره سستا سره د تلیفون پر کښه باندې واسه یم. ما د یو څوک معلوم دی د عزیز په نامه، کله وایي زه د خوستما، کله وایي د پکتیکا یم، صابره تکلیف لري. د سګردۍ سړی دی، سور په دواړو سترګو کې د سترګې دی، بیا هم په ډېر وخت کې وو، په ډېر کشرتو کې راغلی دی، د خپل کور نه اوس خپل کور ځای نه دی ورته معلوم. که زما هر څوک اورې او یا ته د نږدې دوستان اورې، ما ته دې پر همدغه شماره باندې زنګ ووهي. د تلیفون شماره ده 0 5 1 2 8 اویا. د تلیفون بله شماره ده 0 6 4 2 8.
ما زه د خواجه بابا څخه خبرې کوم. زما یو اکا دی، دا شل کاله کېږي چې ورک دی، د محمد لال په نامه دی، ایران ته تللی دی. زه د خواجه بابا د باران اکا زوی یم. که دی دا زما غږ خپل اوري یا نور ملګري اوري، په دغه شماره دی ما ته زنګ ووهي. 0 1 0 4 0 1 1 شماره یو ځل بیا 0 1 0 4 0 1 1 وسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته خوږ یاست. درنو اوریدونکو، یو شخص موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی یو ملګری شهید شوی دی او دای دغه پاکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه جمعه ګل د باباجي د حوزلرمي حوزي سره خبره کوم. زموږ یو انډیوال نومي کمال دی چې په موږ سره شهید شوی دی. په دیش مهاراج موږ سره اړیکه ونیسي. قریبان دی 0 5 9 15 8 1 3 8. یو ځل بیا 0 5 9 15 8 1 3 8. په دغه شماره دې موږ سره اړیکه ونیسي. وسلام.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو، یو ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی چې ډیر کسان چې له خپلو کورنیو څخه خپه کېږي او له کوره وځي، نو اکثرا دوی ملي اردو ته ځي. دغه ګران ورور داسې معلومیږي چې دی خپله هم په ملي اردو کې و. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم. زا سکندر دی خوست ولایت څخه خبر کوم. ما خبر دغه دی چې دغه کومه تلیفوني خپرونه کې د ورکې عزیزانو په نوم چې دوم دغه خلک زه خپله په ملي اردو کې وم، په ملي اردو کې ډېر دي او د کور طرف نه پټه مرور راغلي دي. مرور چې راغلي دي دی سب شوی دی باید دی پوښتنه په وزارت کې وکړي. هغه هلته اسناد دي چې د پلونکی چېرته ده، پلونکی چېرته ده. دی ولونه نه یي چې ځکه موږ شرکي وو. دی په خو په یني په وزارت کې دی پته لګېږي چې دلته دغه په پلونکي ځای کې ده. د کور دپاره معلومات کوي ورکوي نه او مور پلونه په تشویش کې کوي. مننه.
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام مو واورېد. موږ په دې هکله کوم معلومات نه لرو خو د دې تلیفوني پیغام مو خپور کړو. تحصیل ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواړم. ګران اوریدونکو، تل مو په خپلو پروګرامو کې ویلي دي چې کله ازادي راډیو ته تاسو خپل تلیفوني پیغام پریږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ او په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، بیا نو اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. خو ډیر کله داسې نه کیږي لکه چې دغه ګران ورو کوم چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږلی دی، راځئ چې هغه تلیفوني پیغام واورو.
زما نوم حاجي مجاور دا آل د کاپیسا ولایت نه دوه سالي آل حسین خبرې کوم تاسو سره. زما یو زوی ډېر اوږده تقریبا 12 میاشتې کېږي. که چاته بد وي که ژوندي کړي مړي دغه شماره باندې جنګ وي راته صفر هوا
دغه ګران ورور تلیفوني پیغام مو خپور کړ. خو په بل ځل ګرانو دوستانو، کله چې موږ ته تلیفون کوي، اول په خپل تلیفوني پیغام کې خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، اوس ور ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ما زه د خوږه بس خبرې کوم. زما یو کا دی د شرکار کې چې ورک دی د محمد دال په نامه دی، ایران ته تللی دی. زه د خوږه به د باران اکاسي هم کته د زما ژغ خپله اوري یا نور ملګري اوري په دغه شماره دی ما ته زنګ ووي. صفر اووه صفر څلور بیا صفر اووه نه څلور یو شماره یو ځل بیا صفر اووه صفر څلور څلور صفر اووه نه څلور یو. وسلام.
زه محمد داخل منورات مفاجد ورسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑی کی کہ امہ دار ایو پیغام خبور کی ازادی رجوع شدی رہی لکوم میرا کاکا زوی دی احسان اللہ پنامہ پا کشفتو کی پلار پا لالی ورطبی لولا اس میں تپاتنا لگی شدی خلنم پا احسان اللہ خلق پماری تکوی کیا پا لالی بانی پر هر حال کچیر دا احسان اللہ پنامہ بانی خلنم اماری تکوی خمم آفجی پا داشمارا رنگوی دا کندہار ولایت شاغا پسینو کې ورکو شوی دی. کار مسلمان ورو ده د احسان الله در علی په نامه کړي باندې اکلی نه ماته کې پداش ناره رنگ وي د مهرباني له مخې چې پروا څه پر درې نن څنګه درې یو درې دوا یو نره زل بیا ول چې پروا څه درې نه څه څنګه نه درې څه یو شته مهرباني له مخې د ما سره پداش ناره اړې کوي شي د پلان نه قاری عبد کریم دي چې مشوره په ما ده خو شر د خپل د پلان نه پیژندې ته هو ملا صاحب باندې پیژندې پلان یې ګوت دی په هر څه ته کې معلوماتي ماته کې پداش ناره معلومات را کی سلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. اسماعیل دا اتیو سوالی کندوز ولایت څخه زم د غلام زیمه دا ایدر مسیمه د جان محمد نامه مولا کا نظر کا سوی دی د سرور وار دی د لال محمد زوی دی اتینځه د اسکا لکیږي چې د نظر کا سوی کچنه د اوس په انتظار دی د ارتدو سوالی استویږي د جمعه هم د خوړې دی چې یا د خپل زغوري یا څو درک نه پتا شماله ما ته زنګ ووایي چې مخکې مې سوت کړی ده سره دغه شماره ادرس مې نه وویلې د ولایت دغه شمارې باندې زنګ ووایي صفر اووه اته پنځه صفر صفر څلور درې اووه دغه شماره کې زنګ ووایي چې یو څوک درک لري شیرینې زر ډالره ده.
زه رحمت الله نومیږم. د زین الله قاضي موږ څلور ورونه وو، دوه شهیدان شوي دي، یو د بیدالله په نامه دی. دا اووه کاله کېږي چې ورک سوی نادرک سوی دی هر مسلمان ورته کې یا پاتوی او یا دغه دی ورسره انجوالی نو پداس میرا دی مرسره تماس ونیسی 0 1 0 8 5 3 2 3 5 5 میرا زل بیا و
0 1 8 5 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 که در خیر دغه شمیره دوباره زنگ را و 0-5-15-0-5-2-2.
بله السلام علیکم عبدالغنی محمدی کوچان د پکتیا ولایت نه ما یو تر نه درکه زندان کاله کیږي زه پاره د کچاتی پاک له معلوماتي د اسلامي انساني خوښوي له مخې د پدې شمیره ته ماس رسولی شي او ډبل جایزه دې ملاسته کې د ګونش میره دی په خپل د غږ د ایبري د ګونش میره د 0-5-4-4-9-9 وو ټلیفون نمبر یې ورې بیا وایم 0-5-4-4-9-9 نو که هر چاته معلومات یې تر دې ګس میره باندې تماس ونیسي او ډیره مننه به یې مخه.
السلام علیکم زه د بلوچستان د پخانځي د امان زفرلا خوشحال ترین یم. زما یو دا کاغذي ورک دی چې نیم په نامه د دادو نومېږي د ورور نومې لالی دی او په دغه ارمان کې مور هم مړه شو او پلار هم مړ شو. دا 15 کاله کېږي نه کېږي د مسافران ازادي راډیو ډېره اوري که زما غږ اوري دادو ما ته دې پر دا شمېره خامخا ټلیفون وکړي. ټلیفون شمېره ده 3-1-0-3-8-9-0 یو ځلې بیا وایم 0-3-1-0-8-9-0. ازادي راډیو سره مزدا غټیره ده چې بعد از موږ پیغام شي او نشر کی. ازادي راډیو سره موږ ډیر زیات خوشاله یو ډیر مننه مدار مان چې مور تلار دواړه مرسو او ورونه په دا غړ مان دي که زما زغره خامخازي پرداش مړه ټلیفونه وي کابم کارچا معلومات را پیدا کو دا غو پر پر شرنی می ډیر ډیر مننه. ازادي راډیو زنده باد.
د ازادي و ټول کارکونکو ته ز سلامونه وایم. بعد سلام از مانم سید علي دی د هلمند د ګریچ د ولسوالۍ می اړیکه در سره نیولې ده. نو زما یو ورور ورکسوي دی دا شل یې وشاله کی ورکسوي نه درګه سوي نه د مړ نه د ژوند معلومات تا. نو که چیرې د زما غږ اوري نو دغه زما ټلیفون شمېره به زه وایم دی چې دی د غلانبي اکا زوی دی د شغاسي اکا ملسۍ ده که دی خپله اوري که نه یي که یې د یو بل چا سه یا معلومات یي یا ورسره یي هغه دې پر دغه شمېره باندې ما ته معلومات را کړي 0-9-9-25 او 3-8. یو وار بیا لا بیا وایم 0-9-0-3-5-2-8-3 دا شمیره ده. بس سوال شي چې دا د چا شي معلومات او یا دی خپله زما غږ اوري پر دغه شمیره دې زما سره معلومات وکړي د مړه یا د ژوندي معلومات دا زما د ورور فضل بهایي راکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم امیر زی صاحب. زه مرک مشهور په امیر محمد د شبرغان د اخشې د فیض آباد اوسېدونکی دی. ما یو زوی د عمران په نامه د جغسای د زرګرخانې د شبرغان د ولایت څخه د نورګل له کوره څخه نادرکه سوی ده. عمران نومېږي 14 کاله عمر یې ده 16 کاله کېږي چې د مدرسې په لار باندې نادرکه سوی ده. هر مسلمان ورته که معلومات یې د عمران په نامه باندې یا له هر چا سره که چیرې یا بندي یا په داخل یا په خارج کې مونږ ته دې په دې لمبر په تماس کې شي 0-9-4-0-5-2 چیرې نه ورکول کېږي. وسلام.
زه
زبیدلاله څنګه زه صاحب کندهار ولایت خبر کوم یو نفر مده شپږ ورځې کې سی ورک ده د اختر په نامه ده د علم خان زوی ده د شپږ ورځې کې سی روزانه تطلره ده اوس درک ورک ده کې چیر په معلومات یې ازادي راډیو دی اعلان وکړ چې موږ ته په دې لمبر باندې الله کې کچیر اوسو کالری یا مسکر وړي یا منه موټر والے یې موږ ته الله را کې په دې لمبر باندې زو بشماره درته صفر اویا پنځه دېرس یوولس نه سوه نه شپېته صفر اویا دو پنځوس اووه اویا دوه سوه څلور څلرویس دغه شماره ده په دوه شمارو د مر ته څوک حال ده کې د شپږ ورځې کې له کوره نه درکه ده یو اعلان ته ورکړي اس که چیرې معلومات اوس
کندهار ولایت څخه خبره کوم. زما یو انډیوال د ډېر وخت تېرې کړېدان یو دوه کاله کېږي، نوم یې عبدالبصیر ده او ورک ده. که هر چا ولیدې په دې شماره دې زنګ را ته وویل صفر اووه صفر اویا اویا درې شپېته اته شپېته یو تقریبا داس په سترګو ډېر چپاک ده. والسلام با احترام.
السلام علیکم، زه عبدالسمد د پټي څه خبره کوم. زما یو انډیوال ده دا څو کاله ما سره نه ده راکړه ده، د مولوي داد محمد چې مخ په هلمند مارجې کښې م نه امامت درلودی، نو کار چا ته پته یا معلومات یې یادوي ما دغه اوري په دې شماره دې ما ته زنګ ووایي. صفر درې سوه لس اتیا اووه پنځوس څلور سوه نه څلوېښت بې شماره دې ما سره زنګ ووایي. که هر چا ته معلومات یې خپله شیرینی دې واخلي. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و، په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
سلام و به برنامه ساعت پنج از رادیو زدی خوش آمدین.